مختلف مشه اوریدن کو د سحر 9 بجې دی نن د شورو ورځ د 2012 کال د سپتمبر د میاشتې 15 منټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې د یولنې خبرونه سلام پښتونخوا قربه موز هارون بچایم و اوبوري چې تیر ورځ په جلال آباد کې د جنازې په مراسمو شوي ځانمرګي برید لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د نیول شو تر هغه پر ضد د پلټنو عمل به لا سخت کړل شي په خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه او سو خوندورې سندرې هم لرو خو اول ورځو منور شاه ته چې خبرونه ترنه وره
السلام علیکم سحر مو په خیر اول د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ولسی جرګې ځنی استازي وای د ننګرهار په پرونی ځان مرګ بریټ کې سیمایي زی استخباراتي ادارې لاس لري د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي د ترهګرو خلاف د تحقیقاتو نظام به الله نور خکوي او د امریکا د ډیموکرات ګوند لخوا د صدارتي امیدوار د نومولو لپاره قامی کنونشن دوام لري او اوس په مخکې د خبرونو تفصیل ته افغانستان کې د ولسی جرګې ځنی استازي وای په ننګرهار کې د پرون په ځان وجون کې بریټ کې د سیمې استخبارات لاس لري د ننګرهار چارواکي وای په دې بریټ کې چې په دور بابا ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو تر سره شوه 25 تنه وجل شوی او 13 تنه نور زخمیان شوی دي په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي عبدالغفار قائل وویل په دې بریټ کې طالبان او د سیمې استخبارات لاس لري خو خاغلی قائل ونویل چې د کوم هیواد استخبارات او په پرونی بریټ کې لاس درلود نا وخت په افغانستان کې په بریدونو کې ایران او پاکستان په لاس لرلو تورن شوې دي طالبانو د پرونی برید ځمواري نه ده منلې د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر ویلي د ترهګرو خلاف د عدالتي نظام د خکولو تحقیقاتي عمل د لا نور اسانولو هڅه کوي ارشد عبد الله وای د لړکې بعد ترهګرۍ خلاف د عدالتونو د ججانو او وکیلانو د تحفظ چټک انتظام کوي او د دې ترڅنګ به د دوی تنخواګانې هم زیاتوي نوموړی وای
داسې گواهان پیدا کول کې مسلې دي انویسټیګیشن کې ډېرې مسلې دي بیا ځکه چې کوم خلکو دا نیولې دي چې دا غوی اړخ نه گوي مطلب دا چې رانی شنو مشکلات یې خامخا
ارشد عبد الله زیاته کړ چې امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ په تور کې په سلګونو خلک نیولي چې په دې لړ کې د کوم ځانګړي قانون د نشوالي لوجې یا خو ګناګار خلک خلاص شوي او یا بې ګناه خلک په جیلونو کې پراته دي د دې نوي اصلاحاتو سره به دغه مسله ختمه شي هلته په ملکن ډیویژن کې د عدالتي نظام د خکولو او ولسی وګړو ته په اسانه د انصاف رسولو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ نړیوالې ادارې یو ان ډی پی د خیبر پښتونخوا د حکومت سره یو لوزنامه لاسلیک کړی ده د دې لوزنامې تر مخه به د ملکن ډیویژن په وو ضلعو کې د عدالتي نظام په خکولو یو ارب او 30 کروڑ روپۍ لګول کیږي چې په کې سباندې یو ارب روپۍ به یو ان ډی پی ورکوي او نورې به صوبایي حکومت ورکوي د یاد ادارې د قانوني چارو ویان اشرف خان په دې حق لمشال ریډیو ته وای
کم زموږه چې کم د عدالتي نظام دی جوډیشل سیستم دی دا غي مضبوطو د لپاره دا پروجیکټ کارو کی او پشاور ای کوټ او چې کم ضلع عدالتونه دي دا غي ججانو د کوټ سټاف ټریننګ دی دا غي چې کم سیستم دی په کم سیستم کار کوي هغه سیستم کې څه بهتري راوستي شو دا غي چې ریسرچ کولې شي چې کم عدالتونه دي دا غي چې کم خسته حالي ده
نوموړی وای چې د دې اصلاحاتو او د دغه ګامونو سره به د ولسی وګړو لپاره د انصاف رسول ممکن شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استاذ لخدار براهیمی ویلي په دې هواد کې د وژنو شمیره د حساب نه اوزي او د دې جنگ له وجې رامسته شوی تباهي یو لوی مصیبت ده پرون د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی تخپل اولنې ویلان کې ابراهیمی ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دمشق ته ځي نو موري زیاته کړه
The future of Syria will be built by its own people.
د وای د شام مستقبل با په د دې هواد ولس پخپل جوړوي بل هیڅوک نه او د دوی سره په فوري توګه نړیواله مرسته ډیره ضروری ده براهیمی 13 میاشت د موجوده داندې لپاره ورسته له هغه وګمارل شې چې د هغه نوړاندینی استاذ کوفیانان د امن منسوبې د ناکامه کېدلو ورسته د دې ځمواري نه استعفا ورکړه ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د چین د صدر هوجن تاو په شمول د اعلی چینی چارواکو سره لیده کاته کوي چې پکې به د شام، ایران او شمالي کوریا په اړه خبرې کوي. د دې ترڅنګ به د سیمو په اړه د تنازعاتو په حواله هم خبرې اترې کیږي. پرون بیجنګ ته د نوموړي د رسیدل نه وړاندې د چین د خارجه چارو وزارت تمه څرګنده کړې وه چې امریکا به د سیمې د امنیت او ثبات قائم ساتلو په لړ کې خپل ژمنه یاد ساتي. میرمن کلینټن د انډونیشیا د سفر وروسته چین ته رسیدلې ده. هلته د امریکایي صدر باراک اوباما پارټي ډیموکرات ګوند په نارت کیرولاینا ریاست کې د خپل درې ورځني قومي کنونشن پرانسته کړی ده. اوباما به د راتلونکي نومبر په انتخاباتو کې د خپل حریف میټ رومنی سره مقابله کوي. میټ رومنی د میساچوسټ په خوانی گورنر پاتې شوی چې تیره هفته د خپل ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي امیدوار په توګه نومول شوی دی. د کنونشن د پرانستې نه سمدستي وروسته د ډیموکرات ګوند مندوبینو د امریکا په مالدارو خلکو د ټیکس زیاتولو پالیسي اختیار کړه او په یاني حال کې د همجنسو د ودونو او د حمل د ضایع کولو تایید هم وکړ. کنونشن ته د وینا پر مهال د باراک اوباما میرمن میشل اوباما وویل چې هغه خپل کور کې یو مخلص خاوند او خیال ساتونکی او ښه پلار دی، نو ځکه د قام د قام چې دا مهال د اقتصادي بحران سره مخ دی د مشرۍ لپاره هر ډول مناسب امیدوار دی. په دې غونډه کې به نن د صدارت لپاره باراک اوباما او د نائب صدارت لپاره جو بایدن یو وار بیا په رسمي توګه امیدواران ونومول شي. دا کنونشن به د زیارت په ورځ د اوباما او جو بایدن په تقریرونو اختتام ته رسي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په سلام پختونخوا خبرونه کې به تاسو به د تازه سیمه ایزو حالاتو ترڅنګ د دغه ریپورتونو تفصیل ووري. په جلال آباد کې شوی پرونی ځانمرګي برید لسګونه تنانو ته مرګ ژوب لاړولې. د سیمې یو مشر د بریدونه د اسلام د دښمنانو کار بولي.
اسلام د امن دین دی او هیڅ وخت شر نه خوښي، او دا چې هر څوک دی دا د اسلام دښمن دی او د اسلام د بدنامۍ دوه په خاطر کړه.
د خیبر پختونخوا د قانون وزیر وایي چې د نیول شو ترهګرو پر ضد د عدالتي کاروایي سرته پرسولو کې له مشکلاتو سره مخ دي.
گواهان پیدا کول کې مسلې دي، انویسټیګیشن کې ډېرې مسلې دي. ول پولیس هم خیر خپل کیس جوړي خو بیا د پولیس وسومره کیس جوړ کی.
د سیمې افغانستان په اړه نور رپورټونه درته هم لرو او سندرې به هم اوري. له مشال رادیو سره پاتې شئ. اوریدونکو څنګه چې تاسو تلم دی په سلام پختونخوا خبرونه کې مونږ په سیمه کې لخپلو خبريالانو سره په تازه حالاتو خبرې کوو. دا وخت له اسلام آباد احمد الله را سره د ټلیفون په لیکه دی. د تستړی مشي وایو او احمد الله په اسلام آباد کې چې تیر مخام د افغانستان په سفارت کې دستور شوی دا نو که دغه پاړه مونږ سره معلومات شریک کړي.
هارون تیر ماخستان د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لخوا د افغانستان درې نوې ملي ورځې په حواله سره د یو دستوري تابع د اسلام آباد په مقامي هوټل کې شوی و. په دې دستور کې د پاکستان کې د افغانستان سفارتخانه چې کوم سفیر دی عمر داود زین علاوه پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک، د سفران وزیر انجینیر شوکت الله، د عوامي نیشنل ګوند د مرکزی او صوبایي قیادت نه علاوه د پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو ډلې مشر افتاب شیرپاو، دغه شان د مسلم لیگ نون اقبال ظفر جګړه او نور د یو شمیر ملکونو چې کوم سفارتکارانو هغه په دې دغه کې ګډون وکړلو. د پروګرام چې کله شروع شو نو هغه وخت کې د عمر داوودزی چې کوم هغه په خپل خبرو کې لومبه خټول افغانانو وروڼو ته د ورځې په مناسبت سره مبارکي ویل او بیا د باقاعده د پروګرام پرانیست وکړه. دغه شان د پاکستان چې کوم د مختلف سیاسي ګوندونو، بلکې زبر داویم چې پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو چې کوم غړي هغه هم په دې پروګرام کې موجود او هغه هم په خپل پیغامونو کې چې کوم افغانانو او خصوصا پښتانه چې کوم هغه ته د ملي ورځ حواله سره مبارکي ویله او دا نیک چکم خواهشات او هغه خپل وړاندې کړ. دغه شان د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم دا خبره وکړه چې دا نن د افغانانو لپاره او پښتنو لپاره یو ډیره مهمه ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت سره موږ د ټول افغانانو ورونو ته لکه مبارکي وی او دا غینه علاوه موږ د دې خواهشات اظهار کوو چې افغانستان کې د الله دغه شان امن چې کوم دی لکه څنګه چې اوس قائم شوی دغه شان امن په کې وساتي او افغانستان لپاره د ښې دغه چې کوم دعاګانې هم غوښتلې شولې. دا پروګرام چې کوم د شپې نه وخته پورې جاری په دې کې چې کوم سندرغاړي او هغه پکې خپلې سندرې هم وړاندې کړې لکه زیک افریدی چې کوم دغه شان نورې کوم ملي سندرې چې هغه پکې هم وړاندې کړل شوې او د هغه وروسته تقریبا د شپې 10 بجې چې کوم دا پروګرام پای ته ورسېدو.
ډیر مننه ستاسو احمد الله.
ډیر مننه.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو اوس ته د افغانستان په اړه یو ریپورت لرو. د نهې په ورځ ماسپخین 3 بجې د ننګرهار په دوربابا ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو کې د ځانمرګي برید لامله لزګونه خلکو ته مرګ ژوبله اوښتېده. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې ریپورت کې راکوي.
د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ دوربابا کې د جنازې په مراسمو کې د یو ځانمرګي برید له امله شل تنه وژل شوي او 15 شپېته تنه ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالعزی مشال راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې د دوربابا ولسوال امیشه ګل هم شامل دی.
سرحدی ولسوالی دور بابا کی جنازے مراسم کی جانور کے اپیل شو ہے پتا سب سر آباد میں اندر کے نام لگ چھو پورے دا شہیدان شوی دی سہتامی پر انتقال شوی زخمیان تر 15 کے تصال پورے چھو نے تھوڑا اور چاپیاں در مل نہ روانا تو شہیدان کی ولسوال سے ہمیشہ گل سے پختہ پتی کی مراسم کی گڑوں کرے ہوئے مدد زوی ہم شاہ باز ولسوال سے پختہ ساتھی زخمی دے ضرور ہم زخمی دے وہ تو کیسے تو تلفات ملکی خال
دنگرار دا امیر اختیار رئیس باز محمد شیرزاد دوی چې شپېته تنه ټپیان روغتون ته راوړل شوی چې درملنې په سمتوګه روانه ده.
زمونږ ټول روغتي مراکز ته د غنی خیل روغتون په شمول او د ننګرهار د مرکزی روغتون په شمول واجمون شپېته ناروغان راوړل شوی دي او څلور شهیدان د غنی خیل روغتون ته او 15 شهیدان د مرکزی روغتون ته راوړل شوی. دغه زمونږ سره راجستر دي کوم ناروغان چې وځي وخیمه و دغه تدوی هم دغه جریان لري. د دې لپاره د ادویه درمل ډاکټر صاحب خپل کلینیکونو ماینه خانونه غیر د نوکرواله ټیمونه دوره رسیدلی.
د ننګرهار په مرکزی روختون کې یو تن ټپی مشال راډیو ته د سترګو لیدلې حال صدا رنګ وایو.
زمانو مسخابي ده یو د دور بابا د ولسوالۍ اوسیدونکو موږ یو کمی مشر په حق رسیدل او اجرسی په نامه باندې د جنازې مراسم مودرې بجیم جنازه کوله. په دې کې د حکومتي چارواکي ولسوال صاحب هم راغله او هم شرکت پکې کړو. زم په پاکي نږدې ما دغه وخت کې دا مړې کوت کنه په دغه وخت کې یو خودکش ولا راغ او بس ځان ته پیجار ورک او ګڼ شمیر خلک مرشو او زخمیان شو په خپل هم زخمی.
یو تن عیني شاهد چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله وایي چې د مرحوم روسته دیدارې کولو چې یو تن را منډه کړه او ورسره سم یو زوردار چاودنه وشوه.
دغه پیښه کې موږ خپل باندې زر کامیا مشر پاک رسول الله جیره سای نو می دا جنازو مناسب په ځکه دا موږ داخل راول او لکه څنګه جنازه چې به په تیرې کې ځدا خلکو قوت او قوت او قوت دا غنیمه خلکو ته ورسید ځدې کې او درش مزور موږ رات باندې موږ خپل مریض وغم راوړل ډیر زیات مړی او زخمیان او مړم داس پاتش پس مړی له خخړه به لوي نه.
د شینوارو د مرکزی شورا مشر پیندګل وایي چې مسلمان داسې ناوړه عمل هیڅ کله نه تر سره کوي.
دغه عمل ته په خپل فکر وکړه. هر څوک شعور لري اسلام د امن دین دی او اسلام هیڅ وخت شر نه خوښوي او دا چې هر څوک دی دا د اسلام دښمن دی او د اسلام د بدنامۍ دوه خاطر کړه.
بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې رسنۍ او ته ویلي دي چې پیخه کې طالبان لاس نه لري. باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بیلابلو سیمو کې امنیتی ځواکونو د ترهګرۍ په تور ګڼ شمیر خلک نیولی دي خو د دوی خلاف په عدالت کې ګواهی ورکولو ته څوک نه تیاریږي. همدا لامل دی چې دغه مشکوک ترهګر په عارضي بندیخانو کې ساتل کیږي. دې مسلې ته په کتنه د یادې صوبې حکومت پریکړه کړې چې د پروسیکیوشن او تفتیش عمل به نور هم ښه کول شي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د خیبر پختونخوا د قانون له وزیر ارشد عبدالله سره په دې موضوع خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ یې چمتو کړی دی.
د پښتونخوا د قانون وزیر بیرسټر ارشد عبدالله ویلی دی چې ترهګرو ته یقیني سزا ورکولو دپاره صوبایي حکومت د پرازیکیوشن او تفتیش عمل په نوي او ساینسي بنیادو کوي او د ترهګرۍ په ضد عدالت یا انټي ټیرورست کوډ قاضیانو او سرکاري وکیلانو ته د تحفظ سره سره به د دوی تنخواګانې او مراد هم زیاتوي. ارشد عبدالله وویل چې امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ په جرم کې په سوونو خلک نیولي دي، خو د څه خاص قانون د نشوالي په وجه دغه کسان خو یا په عارضي بندیخانو کې بند یا د عدالت تلارې خوشې کړې شوې دي. د زیاته کړه چې د ترهګرو خلاف عام وګړي په عدالت کې ګواهی ورکولو ته تیار نه دي، نو ځکه زیات تر خلاص شي.
داسې ګواهان پیدا کولو کې مسلې دي، انویسټیګیشن کې ډېرې مسلې دي، بیا ځکه چې کوم خلکو دا نیولې دي چې دا غوی اړخ نه گوئی مطلب دے چیرانی شنو مشکلات ای خا مخا بل پولیس و بخیر خپل کیسز جوڑی خو بیا دا پولیس و سومر خا کیس جوڑ کی اگر چی کم کسان کو آرمی ایکشن کی نیولی نو مطلب دے چی پکار چی سیکیورٹی فورسز چی کم دے کی گوئی ور کی مکا گوئی گوئی ور کل تا تیار نی نو مشکلات خو بیاشتا.
ارشد عبدالله زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا کابینه په تیره غونډه کې دغه پریکړه کړې ده چې ترهګرۍ په ضد عدالتونو کې به قاضیانو او سرکاري وکیلانو ته زیات تحفظ ورکول شي او د دوی مراد به هم زیاتول شي. دغه شان سرکاري وکیلان یا پراسیکیوټر به د نیولو ترهګرو خلاف زیاتې پلټنې کوي او د دوی خلاف به زیات نه زیات ثبوتونه راغونډوي.
داسې مونږ ویلو چې ججز او پراسیکیوټرز لپاره سکیورټي ښه کوي، پراسیکیوټرز تا انویسٹیگیٹرز تا ججانو تا دا انٹی ٹیرس کورٹس لگا پراپر سیکیورٹی پروائیڈ نشی نو تراغا پورے خاطر خواہ نتائج نشی رات لے.
پا پی خور کی دا امریکی کونسل گرے پا گاڑو زان مرگی برید باندی دا پختونخوا دا قانون وزیر پا سخت ٹوکو کی غندن اکڑا او وی وائل چی دا غشان پیخی پا ٹول نڑے کی دا حیوات بدنامی جوڑی گی.
بلکل دا خو زدہ ویل غوانم چی دا افسوسناک واقعہ دا صوبے دا پارا دا ملک دا پارا پا دنیا کے سخا خبرنا ایک نامی نکی کی زمونگا او دادا چھے سفارتکار ہوتا تحفظ اور کل حکومت ذمہ واری دا کوشش کو انشاءاللہ چیزا سے واقعات انش.
ارشد عبداللہ پوینا صوبائی حکومت او امنیتی ځواکونو تر اوسا پورے چھے سمرہ پترخ گرے کے ککڑ بندیوان عدالت توران دکڑی دی نو پاغے کے دو کم سل فیصد خوشی کلشیوی دی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
بلخوا اوریدونکو په ملکن ډیویژن کې د عدالتي نظام پیاوړی کول او د ځایي وګړو لپاره انصاف ته د لاسرسي د موکو برابرولو په مخه د ملګرو ملتونو د پرمختګ د نړیوالې ادارې او خیبر پښتونخوا د حکومت ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شوې ده. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام قوس تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د نړیوال پرمختګ ادارې یو ان ډی پی په ملکن ډیویژن کې د عدالتي نظام د مضبوطولو او لسی وګړو ته په اسانه د انصاف ترلاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت سره یو لوزنامه لاسلیک کړی ده. د دې لوزنامې په اخره د ملګرو ملتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ان ډی پی د قانوني چارو د سنګي پروګرام افیسر اشرف خان مشال ریډیو ته وویل چې دا د شاوخوا یو ارب او سلویخ کروڑه روپو یو لوزنامه ده چې څه د پاسه یو ارب روپۍ پکې یو ان ډی پی ورکوي او نورې به د خیبر پښتونخوا حکومت ورکوي او د دې د لارې به د ملکن ډیویژن په وزي لوکي دوی د عدالت او انصاف نظام د مضبوطولو کارونه ترسره کوي.
دا چې کوم د یو ان ډی پی او د صوبای حکومت ترمنځ دا کوم موعده وشوه، سټرنجنګ رول اف لا ان ملکن پروګرام دی چې کوم زموږ چې کوم د عدالتي نظام دی، جوډیشل سیستم دی، دا غي مضبوطو لپاره دا پروجیکټ کارو کی او پشاور ای کوټ او چې کوم ضلع عدالتونه دي داغی ججان و دا کورٹ سٹاف ٹریننگ دے داغی چی کم سسٹم دے پا کم سسٹم کار کری آغی سسٹم کسی بہتری دا وستی شو داغی چی ریسرچ کولے شی چی کم عدالتو میں ہی داغی چی کم خستہ آلی دا پاغی کی دا پروگرام مددو کی.
دا یو این ڈی پی دا قانونی چارو دا سانگی دا پروگرام آفیسر اشرف خان پا وینا دوی با د مقامی جرګو هم د عدالتي نظام د مضبوطولو او لستا په اسانه د انصاف ترلاسه کولو په لړ کې د هغي روزنه کوي او د پولیس د پلټنو د نظام د خکولو لپاره به هم د پولیس روزنه کوي.
پولیس چې کوم انویسټیګیشن سیستم یې لري چې موږ دا پروجیکټ سپورټ او ریسرچ او ایکسپورټ ورکړي چې انویسټیګیشن او شي کرایم سین چې کوم کیږي هغه پولیس څنګه افیکټیولی هندل کوي.
خو آیا د دې پروګرام نه به څه ګټي ترلاسه شي او که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سوات د سیمې بزرګ او ملت پاله سیاستوال افضل خان لاله مشال ریډیو ته وویل
چیف جسٹس تحت ده کنه او دا سبو دا چیف جسٹس های کورٹ چکم دینه تحت ده نو آیا اغی و سر مندلی دی اغا بد دی و لاره و دا خود نه پولیس چکم ده نو آیا دا اغی ایجیز و اتارٹی چکم ده انتیریر منسران چکم دی اغی مندلی دور سر چدا چیوشی کوک اغی مندلی یه و چیف جسٹس صاحبانو مندلی او اغی و دا لار خود نه نو خوب اغوشی او که اغی ور دا لار نه خود نه نو یو انجیو بسنگ دا تب دی دا ولی
دا یو NDP د چارواکو په وینا د دې پروګرام د لارې به د هغه کسانو سره هم مالی مرستې کولی شي کوم چې د انصاف ترلاسه کولو لپاره د عدالتي مقدمو د چلولو وس نه لري. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
او اوس هم زو سوات تا چرته چې ویل کېږي امنیتي وضع په خکېدو ده او ځایي خلکو یو ځل بیا خپل کار روزګار پیل کړی دی، خو د یادې سیمې د سکولونو استادانې او دغلته خزینه کارکونکي له حکومت غواړي چې په ټولنه کې داسې پرمختګونه رامنځته کړي چې په ترڅ کې دوی ځانونه خوندي حساب کړي. په دې اړه ورو زموږ د همکارې فرخنده وزیر دا رپورټ.
د خیبر پختونخوا په سواد ضلع کې د تیرې بدمنۍ وروستو حالات اوس په خکېدو دي. د سواد اوسیدونکو وایي تیرو 15 کلونو کې خاص کر د جنکو تعلیم او داشن په دغه سیمه کې د ښځو کار روزګار ته سخت نقصان ورسید. د سواد اوسیدونکو وایي د سیلانیانو د راتګ د کاروبارونو د پرانیستلو سره سره په دغه سیمه کې تعلیمي هلې ځلې پیل شوې، خو اوس هم په یو شمېر ځایونو کې ښځې استادانې او یا په نورو ادارو کې کارکوونکي په حالاتو پوره باور نه لري. په سواد د یو سکول استاذه ګل خاندان وایي سواد د خیبر پښتونخوا یوه په هغه سیمو کې راځي چېرته چې د ښځو د تعلیم شرح تر ټولو زیاته ده، خو بدامنۍ د دوی کار روزګار سخت متاثره کړی او اوس هم په ډیرو سیمو کې ښځې له کوره بهر په کار کولو او یا نجونې سکولونو ته په تګ کې مشکلات لري.
بعضې خلک داسې ډېر زیات وېرېږي چې کېدای شي بیا د حالت خراب شي او بیا د مسلې جوړېږي. خو ډېر زیات نقصان رسېدلی ځکه چې سلفاتو څلور سوه سکولونه زمونږ او د جنکو تعلیم خو بالکل ختم شوی و، خو د اوس لپاره خو داسې په کار ده چې زمونږ په خپلو کلیو باندې یا په خپلې ضلعې تحصیل په سطحه باندې کمیټیانې جوړې شي او هغه بیا ځي زمونږ د خویندې وروڼه اویر کړي چې هغو ته پته ولري چې اوس بالکل امن دی او تعلیم د ښځو لپاره له ټول نه زیات ضروري دی، ولې چې د یوې ښځې تعلیم د ټول کور تعلیم دی.
د تیرې بدامنۍ وروستو په سکولونو او کالجونو کې د نورو سیمو استادانې هم په سواد کې کار کولو ته غاړه نږدي. د سیدو شریف د جنکو د کالج زده کوونکي وایي د دوی په کالج کې 14 د جنکو استادانو پوسټونه خالي پراته دي او د دوی وخت هم ضایع کیږي.
ډیګری کارونه کې په فرست ایئر کې فرق دا وو سبجیکټ یو د میتنس یو د اسلامیت زمونږ وخت ضایع کېږي او مسیحیان نښتي او د اسلامیت پیره روم نه لګي او د هویتنانس نه لګي او جنکۍ اسې ګرځي.
په 2005 کال کې په سواد کې د نجونو سکولونو ته په تګ او یا په نورو ادارو کې په کار کولو د ځایي طالبانو لخوا بندیزونه ولګول شول چې وروسته په دغه سیمه کې یو شمېر د هلکانو او نجونو د سکولونو ودانۍ ړنګ کړل شوې. فرزانه اکرم چې په سواد کې په یوې غیر سرکاري اداره کې کار کوي وایي اوس هم ځینې کورنۍ نه غواړي لوریانی له کوره د تعلیم او یا د کار لپاره بهر ولاړ شي.
حالات داسې و چې لکه مطلب مونږ ته ډېر زیات مشکلات وو کنه، خلک په ورځو کې یره وه، مطلب مونږ سره مونږ به چې هغې کورونو ته لاړو خلک به زمونږ نه یېرېدل ځکه چې هغې په ډېر کشمکش کې وو چې اسې نه چې دا حالات بیا دلته کې بیا هم هغه شانتې شي کنه، نو زمونږ به ویسه کېږي. نو هغه ټایم لوږونته زمونږ دپاره ډېر زیاته یو ګرانه مرحله وه، مونږ لکه مطلب دا خلک واپس خپل حالات لکه نارمل حالات طرف ته مونږ راوستل. اوس خو شکر دی رو 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 ټایم تېرېږي.
په سواد کې په تیرې بدامنۍ کې ځینې ښځینه استادانې داسې هم وې چې د پوځي عملیاتو په دوران یې خپلې سیمې او کار نه و پرېښ خوده، او ګل خاندان وايي باید حکومت د داسې خزو د کارستای نه وکړي.
او زمونږ ډېر خیان دي په کورونو ناشتي وي، زمونږ بچیانې چې وي هغه د سکرین نه خلا رشي وي، په کار د چې په دغرې کم او خراب حالت کې کوم خیان د خپلې ډیوټیانې کړلې خپل روزګاري مخکې په ول دی لاغې زمونږ سخت حالت په وجود کې په کار د چې هغه څه
د سواد اوسیدونکو وایي که څه هم د دوی په سیمو کې حالات په خکېدو دي، خو باید حکومت د سواد هغې پخوانۍ ټولنې د جوړولو لپاره زیات کار وکړي چې پکې یوه ښځه ځان محفوظه احساس کړي.
فرخنده وزیر واوریدونکو اوس درته د پاکستان د پسکولونو کې د تعلیمي نصاب په اړه یو رپورت لرو. په پاکستان کې د امن او انصاف قومي کمیشن په نوم یوې غیر سرکاري ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي چې د پاکستان په سرکاري او شخصي سکولونو کې د نفرت، حسد، تشدد، سخت دریځۍ او مذهبي عدم برداشت درسونه ورکول کیږي. دا رپورت ډان روزپانې خپور کړی چې مهم ټکی درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
په دې رپورت کې راغلي دي د پاکستان د پنجاب او سند صوبو د تعلیمي نصاب په کتابونو کې زیاتره د هندو او عیسائی مذهبو په ګډون د نورو اقلیتونو او هندوستان خلاف مواد دي. په دې کې یو شمېر داسې ادب هم شته چې معصومه ذهنونه د انګریزانو خلاف اړوي. په رپورت کې راغلي دي د بشري حقوقو د تنظیمونو او معتدله تعلیمي کارکوونکو د هڅو باوجود د نورو وختونو په پرتله په دې وروستیو دریو کلونو کې د پاکستان دننه د سکولونو په تعلیمي نصاب کې نفرتانګیز مواد لا نور زیات شوي دي. رپورت کې راغلي دي د پنجاب او سند صوبو په تعلیمي ادارو کې هغه کتابونه چې مخکې پکې نفرتانګیز مواد نه وو اوس پکې شامل کړل شوي دي. تعلیمي کارپوهان په دې عقیده دي چې د مذهبي عدم برداشت مسله اوس حل کول پکار دي چې دا رنګ زده کوونکي له بد اثر څخه خوندي شي. په پاکستان کې د امن او انصاف قومي کمیشن په نامه د غیر سرکاري ادارې په دغه رپورت کې راغلي دي چې په 2009 کال کې د پنجاب ټیکسټ بورډ لخوا چاپ شو د تعلیمي نصاب په کتابونو کې 45 کرخې داسې وي چې پکې د نفرت ډکې خبرې وي، خو د کرخو د غشمیره په 2012 کال کې 122 ته رسیدلې. همداراز د اووم، اتم، نهم او لسم جماعتونو د زده کوونکو په اردو او معاشرت علوم کتابونو کې نفرت خوروونکي مواد زیات شوي دي او سږ کال د غشمیره د 15 کرخو نه شپږ اتیا ته رسیدلې ده. همداراز د سکولونو په ټولو 22 سبقونو کې د نفرت مواد دي. د کمیشن په خپل رپورت کې تعلیمي سفارشات هم وړاندې کړي دي. دوی غواړي چې د فرقو په بنیاد په تعلیمي نصاب کې شامل مواد دې لري کړي شي، دینی مضمونونه دې یوازې په دینیات کې پرې خودل شي او تاریخ دې په توازن سره وړاندې کړي شي. په پاکستان کې د امن او انصاف قومي کمیشن مشر پیټر جیکب د رپورت وړاندې کولو پر وخت سیمینار ته په خپل وینا کې وویل چې د نصاب څخه د داسې موادو لري کولو مخه په پاکستانی ټولنه کې زغم او امن ته وده ورکول دي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه د سلام پښتونخوا خبرونه اوري او اوس درته د خیال محمد استاد په غږ د خوشحال خټک د یو غزل دروړو.
سب پد گزر پشم دنیا سے خبر لنا زچنا سوی دنیا سے خبر لنا زچنا سوی گو بلا چمن کے رنگا رنگ سفا پات گزر چمن پلا بست چاوت فریاد زلخ پلا بست چاوت فریاد کرم زلخ پلا بست چاوت فریاد کرم زلخ پلا بست چاوت فریاد کرم چه پرونی رتم خون شاکا چمن کے رنگا رنگ سفا پاد گزر چمن گیا.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو نه نیمه بجې کیدونکو دی منور شاه ته ورزو چې د خبرونو لنډیز راته ووروي.
افغانستان کې د ولسی جرګې ځینی استازي وای په ننګرهار کې د پرونی ځانمرګي برید کې د سیمه استخبارات لاس لري. په دغه برید کې چې د دور بابا ولسوالۍ په یو دیره کې د جنازې په مراسمو شوه او 15 تنه وجلی او لږ تر لږه ډیر شي زخمی کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د تحقیقاتي د ترهګرو خلاف تحقیقاتي نظام به لا نور موثره کولای شي. بلخوا په ملکن ډیویژن کې د عدالتي نظام د ښه کولو ولسی وګړو ته په اسانه د انصاف رسولو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ نړیوالې ادارې یو ان ډی پی د خیبر پختونخوا د حکومت سره لوزنامه لاسلیک کړې ده. د امریکایي صدر باراک اوباما پارټۍ د ډیموکرات ګوند په نارت کیرولاینا ریاست کې د خپل درې ورځني قومي کنونشن پرانسته کړې ده. تاکل شوه دا چې نن بعد امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د چین د صدر هوجن تاو په شمول د اعلی چینی چارواکو سره لیدکاته کوي او د شام لپاره د ملګرو ملتونو عربي غستازي لختار ابراهیمی ویلي په دې هواد کې د وزن شمیره د حساب نه اوزي.
د منور شاه نمو د مشال د خبرونو لنډیز ووریدو او اوس له اسلام آباد زمونږ همکار سراج زهیر رالیګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی دروړو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي. اج ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی د رواني میاشت په دویمه اونۍ کې د ماسکو په سرکاري دوره روان دي. ادارې مخکې لیکي چې لدې وړاندې کال 2003 کې په خوانې پوزي حکمران جنرال پرویز مشرف د ماسکو په سرکاري دوره تللی وو، خو هغه وخت صدر هم وو. نو د پاکستان د کوم پوزي مشر دا لومړی سرکاري دوره ده. ادارې وای چې د سول جنگ روستو د پاکستان او روس په تعلقاتو کې ډیر پرمختګ شوه دی او اوسنۍ دوره په داسې وخت کې کیږي چې د بلې میاشې په پیل کې د روس صدر به د پاکستان په دوره راځي، چې لکه بل به د روس او د پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د یو نوي دور پیل وشي. ادارې زیاتوي چې داسې وخت کې چې امریکا او ناتو د افغانستان د وطن لپاره تیاری کوي، نو که یو پلو د ناتو او امریکایي پوز په واپسي کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی، نو بل پلو هم دې کې ډېر غوړ کردار لوبولې شي. اداریا اخري کې لیکي چې د دې په شامنځر کې د روس او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو یو نوی پړاو او یو ځلانده باب خلاصېدونکي دي. نو هیله ده چې د ارمی چیف او د روس د صدر د دورې له کبله به د دوانو ملکونو ترمنځ لریواله ختم شي. مشر پرسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پوز 15 کال وروسته د رادم خیل کې کنټرول ترلاسه کړي دي او په دې دوران یې 1500 شرخوخي وجلې دي او د غرنګي 800 کسان د دوی سره د تعلق په تور کې نیولې دي. ادارې لیکي چې د حیرانتیا خبره ده چې د صوبایي دار الحکومت پیښور او کوهاټ په څنګ کې پرته دا سیمه 15 کاله د حکومت کنټرول نه بهر وا او واپس د دې سیمه په قابو غستلو کې ورته 15 کاله وخت ولګېدو. ادارې مخکې لیکي چې یقینا دا د ستاینې وړ خبره ده چې فوز دا سیمه د شرخوخو نه خالی کړه، خو حکومت له پکار ده چې درې دمخیل ته پوره توجه ورکړي او د دې سیمه دا کنټرول دی برقرار وساتي، دا سینه چې یو وار بیا شرخوخی راپورته شي او په دې باندې قبضه وکړي. نو باید حکومت له پکار دا چې دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي چې راتلونکي کې داسې پیښه مخې ته رانه شي. اکسپرس روس په خپل ادارې کې لیکي چې د بلوچستان حالات هم هغه شان خراب دي او د ترهګرۍ پیښو دوام نیولې دي. ادارې لیکي چې د حکومت او مخالف ډلو لخوا وخت په وخت د بلوچستان په حالاتو باندې اندېښنې څرګندې شوې دي او د دې د حل لپاره سیمینارونه، ورکشاپونه او دستوري هم شوې دي او دغه رنگ بیانونه هم را روان دي چې د بلوچستان په حالاتو به زر تر زر قابو ومندې شي. ادارې وایي چې په سینټ کې حاجی عادل، زید خان او ظفر الله هم د دې خبر سرګندونه کړې ده چې بلوچستان قتلګا جوړه شوې ده، د حکومت عملداري په نظر ناراضي، د خلکو شناختي ګډونه چې کولو نه رسته هغه وجلې شي او دا چې حکومت او ایجنسی په خوب او د پراته دي. ادارې وړاندې لیکي چې د وخت غوښتنه ده چې وفاقي حکومت او د بلوچستان صوبایي حکومت دغه ځای حالات ښه جوړول لپاره د خپل ذمہوارو احساس وکړي او د بلوچستان د مسلې د حل لپاره یو داسې لار ولټوي چې زر تر زره دا مسله هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په پیښور کې د امریکایي سفارتخانې په ګاډي شوې د تیر ګل د ورځې د حمله په اړه وایي چې د سفارتخانې چارواکو د پاکستانی امنیتي سرتیرو چټکه کاروایی ستایلې ده. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر لیکي چې چرې د افغانستان واک یو وار بیا د طالبانو لاسو ته ورشي نو تر ټولو زیات نقصان به افغان ماشومانو ته ورسیږي. په تیره جنکو ته چې د دوی د پام وړ شمیر سکولونو ته تګ پیل کړی دی. د دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده ناورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه په پیښور کې د امریکایي سفارتخانې د یو چارواکي دخلي لیکي د ګل پورس په خار کې د کونسلګری په گاډي د ځانمرګي بریدروسته د پاکستانی امنیتي ځواکونو چټکه کاروایي لامل د دوی په عمله کې د کسانو ژوند بچ کړل شو. په دې کې دوه امریکایي ډیپلوماټان او دوه پاکستانی اهلکار شامل دي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې دوه پاکستانی وګړي وژل شوي او 23 ژوبل دي. رسپانه د سفارتخانې چارواکي ریچرډ هوګلند دخلي لیکي ډېر مشکور دي چې پاکستانی امنیتي ځواکونو په مناسب او مسلکي ډول د امریکایي ډیپلوماټانو او د ځایي عملی ژوند خوندي کړ او حفاظتي ځای ته منتقل کړل. رسپانه لیکي په پیښور کې په وسلوالو بریدونو کې ډېر عام وګړي او امنیتي سرتیري وژل شوي دي چې تیره هفته په یو بازار کې په بمی چاودنه کې 11 کسان ووژل شول. د رسپانه په خبره لدې مخکې په اپریل 2010 کال کې امریکایي سفارتخانه د وسلوالو لخوا په ګاډي کې د نصب شوي او د لاسي بم سره په نښه کړل شوی و چې پکې 4 پاکستانی اهلکار وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په جاکارتا انډونیشیا کې د ایشیایي هیوادونو دورې پر مهال یاد برید د ترهګري یو بوستلانه کار بلل دي او وی ویل چې امریکا د امریکایي او پاکستانی زخمیانو د روغ صحت دعا کوي. رسپانه په پاکستان کې په ترهګري نظر لرونکي محمد عامر رانا د خلی زیاتوي په 2010 او 2011 کال کې په هیواد کې په ترهګري بریدونو کې 24% کمی راغلی خو په وروستیو کې یې بیا زور نیولی دی. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر په افغانستان کې د ماشومانو په اړه لیکي دا چې په هیواد کې غریبي او سیاسي بې ثباتي ده د طالبانو د واک نسکو د لوروسته تر ماشومانو لګو افغان وګړو زیاته ګټه پورته کړي. هوګچاره په 2014 کال کې د امریکایي او نیټو ځواکونو د وتلو وروسته دغه هیواد واپس ته طالبانو لاس ته لاړ شي نو تر ټولو زیات تاوان به ماشومانو ته ورسیږي. رسپانه په مثبت لور د شوي پرمختګونو ذکر کوي چې پکې تعلیم ته پراخه رسایي شامل ده. دا چې د طالبانو په دور کې د جینکو په تعلیم پابندي وه د ملګرو ملتونو په خبره د طالبانو د واک وروسته د نیمو نه زیاتې جینکې سکولونو ته ورځي. رسپانه د نورو ستونزو په حواله لیکي چې هوارول یې زیات ګران دي او د ملګرو ملتونو د خولې زیاتوي. په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه تر ټولو لوړه ده چې په 4 کې یو ماشوم د 15 کالنه مخکې مړ شي. داسې ښکاري د نیم ټریلیون ډالرو برابر پوځي مرستې او 55 بلیون ډالرو برابر نیغ په نیغه امداد هم د هیواد په اقتصاد ډېر اثر ونه کړ چې په 3 کې یو افغان وګړي یو ډالر د یوې ورځې په حساب گزاره کوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په 28 منټه کم 2 بجو، ستونزې او سرکار په 1 منټه د پاسه 2 بجو، د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو،
د کرخې په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا په شمالي کیرولینا ریاست کې د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ډیموکریټ ګوند قومي کنونشن روان دی چې پکې به یاد ګوند د صدر او نائب صدر لپاره خپل امیدواران نوموي. د امریکا غږ آشنا ریډیو خبریال ایوب خاورین هلته موجود دی چې ورسره زموږ همکار منور شاه دغه کنونشن په اړه خبرې کړي. نوموړي د دغه غونډې په اړه وروستي حال څه داسې ورکړ.
د دیموکراتانو یا د دیموکرات ګوند ملي کنونشن یا ملي غونډه چې د هر صدارتي لکه څنګه ستاسو ویلي د جمهوري ریاست انتخاباتو نه وړاندې د کنونشن کېږي، دا ځلې په شمالي کارولاینا په ایالت د شارلوټ په ښار کې نن اصلا په رسمي ډول شروع شوی ده. نن د غرمې وروسته ویناوې پیل شوي دي او همدا اوس د جمهور رئیس میرمن مشال اوباما خپله وینا کوي چې د ورځې مهمه وینا همدغه ده. سبا پخوانی جمهور رئیس یا پخوانی صدر بل کلینټن وینا کوي او درېیمه ورځ باندې چې وروستۍ ورځ او د پای وینا د شپې په 9:30 بجې خپل جمهور رئیس اوباما کوي. کنونشن په اړه لږ لنډ معلومات درکړم چې دا د یوې سیاسي غونډې په څیر وي. تر ټولو لویه سیاسي غونډه یا یو ځای کېدل د سیاسي یا د ګوند د غړو همدغه کنونشن وي. تر دې لوی غونډه د دې په سیاسي ژوند کې په سیاسي بهیر کې نه رامنځته کیږي.
خاورین صاحب، کداره تو وای تاسو ویل چې د باراک اوباما میرمن میشل اوباما هم د ملي غونډې ته وینا کړې ده، په هغه کې کوم غټ کی را سره زمونږ اوریدونکو سره شریک کړي؟
میشل اوباما د خپل مثال په ورکول سره حاضرینو ته د تلور زره ګډونوال خپل د دې ګوند استازي راغلي دي، ورته استازي نه معنی هدف ده چې دوی خپل بیا رائے ورکړي، دوی به خپل کاندید د جمهور رئیس د جمهوریت د مقام د توقید لپاره باراک اوباما تاکي یا نوموي وي. نور خو مینوال د ګوند یا میلمانه د سلویفتو زرو بشاوخوا کې دي. میشل اوباما د خپل ژوند ته د مثال په ورکولو سره، د باراک اوباما د مثال په ورکولو سره هغو بې وزلو کورنیو ته وویل موږ د خپل ژوند د سابقې په اساس همدغه ډول غواړو چې د امریکا ټولو ولس ته هغه ټول امکانات برابر کړو چې هر څوک وکولی شي پرته له ډېر لوی مصرفه، پرته له ډېر زیاتو پیسو خرچو کالج یا د پوهنتون ته ورسي. غواړو چې هر څوک په امریکا کې طبي بیمه ولري یا د صحت اسانتیاوې ولري.
خاورین صاحب، لنډ غونډې راته دا وایي چې تاسو دغه انتخاباتو ته د امریکا انتخاباتو ته په کتنه سره په دغه کې چې کوم دوه سیاسي ګوندونه به برخه اخلي، نو د دواړو ګوندونو لخوا په دغه انتخاباتو د کمپاین لپاره مهمه ایجنډا یا د روان وخت لپاره دوی څه اهداف لري چې دغه راسه شریک کړي؟
د دې نن د دویم کنونشن د دیموکراتانو کنونشن تر دې تیر اونۍ د جمهور غوښتونکو کنونشن په فلوریدا ټامپا کې وسو، هلته هم زه موجود وم. د جمهور غوښتونکو او د دیموکراتانو دواړو تر ټولو لوی شعار، سیاسي شعار یا انتخابي شعار، د اقتصادي چارو د رغونه ده چې موږ به د امریکا د بیکاری یا بیروزګاری کچا چې شاوخوا د 9% په شاوخوا کې ده، په هر سلو تنو کې نه یا لستنه بیروزګار دي، دا یو ډیر لوی د اندیشنې وړ خبره ده. نو تر ټولو لوی مهم شوار اقتصاد ده.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم د قصد بعد ورځې راوته نه مویت صدرک منې لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا، او خنیو د بل نه داسې ورکه شول.
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي، دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مهیروي.
اوریدونکو، مارک بیسونیټ چې د امریکا د خاصو ځواکونو کمانډو پاتې شوی او په دې ورستیو کې په نو ایزی ډے نومي کتاب کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو کیسه کړې. د ملګري اسکر وایي چې نوموړي لخپل ولس سره جفا کړې او دا چې دوی هم ډېر خفه کړې دي. امریکایي ورسپانې ډیلی بیست په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې غټي کې له فرخنده وزیر ناورو
په یو چاپ کې د اسامه بن لادن د وژلو په باب د لیکل شوی کتاب نو ایزی ډے، یعنی یو مشکل ورځ د تفصیل د خبرېدو وروسته په دغه کتاب نیوکې رامنځته شوې دي. د دغه کتاب لیکوال مارک بیسونیټ ته اسامه د وژنې د عملیاتو په اړه وایي، ځانګړو ځواکونو اسامه بن لادن په یو تیاره کوټه کې ولیدو او دا معلومه نشوه چې هغه وسل لرله او کنه، خو ډزې ورباندې پیل کړې. د مارک بیسونیټ ملګری اسکر بیا وایي د دغه کتاب په لیکلو سره هغه له خپلې ټولنې سره جفا کړي. د دغه کتاب په جواب کې د بیسونیټ ملګرو یو انټرنیټي کتاب اوپس نو ایزی ډے خپور کړي. هغه خپل دنده پرېښوده او غوښتل یې اوس بل څه کار وکړي، نو دغه کتاب یې ولیکو. امریکایي ورځپاڼه ډیلی بیسټ وایي، کله چې ته په یوه اداره کې 14 کاله نوکری وکړي او هغه دې له کاره لرې کړي او یا ستا د کار ستاینه ونه کړي، نو بیا یو کس په داسې ګام پورته کولو مجبور شي. د نو ایزی ډے په جواب کې د لیکل شوي کتاب لیکوالان وایي،
سونیټ په دغه کتاب کې هغه رښتیا نه دي لیکلي چې د بن لادن د وژنې د چاپې په وخت او یا له دې وړاندې کوم حالات وو، ځکه چې دغه عملیات ډېر پټ ساتل شوي وو. د بسونیټ ملګری اسکر وایي هغه دا کتاب ځکه ولیکو چې له دې سره هغه او کتاب چاپونکي اداره په ملیونونو ډالر وګټي. رپورټونه وایي د بن لادن د وژنې د چاپې تر سره کولو وړاندې پینټاګان، سی آی اے او سپینه ماڼۍ په دې رضا شوي وو چې درې واړه به خلکو ته د دغه چاپې یو شان معلومات ورکوي. خو په دغه چاپه کې د یو بلیک هاک هیلیکاپټر د لوېدلو د پیښې وروسته سپینه ماڼۍ په پریشانۍ کې ځینې معلومات له خلکو سره شریک کړل، چې یو مقصد یې دا هم و له دغه پیښې نه سیاسي ګټه پورته کړي. او دا شان د ولسمشر باراک اوباما په راروانو ټاکنو کې د یو مضبوط کاندید په توګه بیا خپلو سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکړي. د اوپس نو ایزیډ لیکوالان د امریکا د خاصو ځواکونو د یو چارواکي د خولې لیکي، که چیرې بسونیټ تا کار نه وکړي نو کېدی شي یو بل داسې کس د دغه سې کمو معلوماتو سره یو کتاب لیکلی وو. د بسونیټ ملګري اسکر دا هم وایي هغه د خپل کار سره لویه جفا کړي او د دې گزار په زغملو به وخت لګیږي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې د برتانیې اکونومیست مجلې د روس د شمالي کفکاس په تاتارستان کې د زیاتیدونکو وهابیت په اړه مقاله لیکلې. د لیکنې لمخې وهابیان یا سلفیان ورو ورو په تاتارستان کې خپل لاره جوړوي. لنډیز بال عبدالحی کاکړه ورو.
اکونومیست مجله وایي تاتارستان یو وخت کې د استحکام او امن نمونه و، خو د جولای په میاشت کې د یو وتلي دینی عالم ولی الله یاکوپوف وژنه او د لوی مفتی الدوس فیزی له بمی چاودنې په مټی روغ راوتنې د دې سیمې د امن په اړه ستا احساس بدل کړی دی. که څه هم د بریچا ته پراته مقصدونه څرګند نه دي، خو زیاتره خلک دا سوچ کوي چې د دواړو دینی عالمانو د وهابیانو د اثر او نفوذ پر ضد پیل کړل سوی ولسی مهم د حملې وجه کېدلای سي. تاتارستان چې نیمه برخه سنی مسلمانان دي، له مودو راسی له روس سره دوستانه اړیکې پالي. دا ډېره شتمنه سیمه ده او له ماسکو دومره مالی ګټه نه اخلي لکه څومره چې ورکوي. د مجلې په وینا د نړۍ د نورو مسلمان هیوادونو په څیر په تاتارستان کې په تیر بیا د دې سیمې په ځوانانو کې وهابیانو لارې جوړې کړې دي. وهابیان د مذهب ډېره انتها پسنده بڼه ده چې مرکز یې سعودي عرب دی. همدغه حالاتو اوس د تاتارستان سپین روبي او مذهبي حلقې ویرولي او دوی وهابیانو ته د قدامت پسندۍ د رابرآمدولو د سرچینې په سترګه ګوري. د اکونومیست په وینا کله چې په 2011 کال کې ښاغلي فیزوف واک ترلاسه کړی، نو په قدامت پسند امامانو او له سعودي عربه راوړل سو مذهبي کتابونو بندیز ولګولی. د جولای د بریدروسته د تاتارستان چارواکو نوی قانون منظور کړی چې هدف یې وهابیان وو. دا په 1999 کې منظور شوی هغه قانون ته ورته دی چې لمخې په داغستان کې په وهابیانو بندیز ولګول سو. مجله وایي روس نه غواړي چې یو بله مسلم اکثریت سیمه د ګډوډۍ شکار سي. د کارنګي ماسکو سینټر کارکونکی الکسی ملاشنکو وایي که زروي او کنا وخته ریاست به خامخا له وهابیانو سره خبرې اترې کوي. خو د مجلې په وینا دا د روس عادت نه دی چې له داسې سماجي قوتونو سره چې ورسره پوهېږي نه او نه یې تر کنټرول لاندې دي ورسره د خبرو اترو لاره استعمال کړي. د اکونومیست په وینا داسې نه ښکاري چې د تاتارستان د جولای د میاشتې 14 او وژنه به ګواکې وروستۍ ثابته سي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه د سلام پښتونخوا سارانه خبرونه اوري چې پکې مونږه تاسو لپاره خوندورې سندرې هم لرو. نو راځي چې د نازیا اقبال په غږ دا یو سندره وورو.
نوی پا قسمت چه زمان دا ایزد
اوریدونکو د پاکستان علما کونسل د مذهب د سپکاوي په تور د نیول شوي عیسائی ماشومې رمشا په ضمانت د خلاصولو غوښتنه کړې ده. د کارپوهانو په فکر دا لومړی ځل دی چې د دې هیواد دینی حل کې د مذهب د سپکاوي په تور د نیول شوي یو کس په اړه هغه سي سخت دریځي نه خپلوي لکه چې په تیرو وختونو کې مثالونه لیدل شوي وو. پوښتنه دا ده چې آیا دا په سوچ کې بدلون دی او کنه څه بله وجه ده؟ د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان علما کونسل لخوا د رمشا مسیح په ضمانت د خلاصون خبره د دې سازمان مشر علامه طاهر اشرفي په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې کړې ده. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی څېړنې ښایي د مذهب د سپکاوي په تور نیول سوی عیسائی ماشومه بې ګناه ښکاري.
د سپکاوي د مقدمو په اړه موږ ته ځکه هم له احتیاطه کار اخیستل دي چې د یو کس له وجې ټول ملت او ملک بدنامه کیږي. دا خبره مونږ حسینه د کړی مونږ په دې پوره تحقیق کړی دی. کله چې مونږ ته معلومه شوه چې دا جنۍ ماشومه او ناروغه ده او مونږ له څه مودې راهیسې په دې هم خبر وو چې ځینې خلک عیسایان له دې علاقې شړل غواړي او دلته یو اداره جوړول غواړي، نو ځکه مونږ سوچ وکړو چې په دې خبره خاموش کې نستل پکار نه دي. دا ځل مثبت کار دا شوی چې ټول قام له مونږ سره ملګرتیا کړي. د هیواد ټوله مذهبي طبقه زموږ ملګري شوې ده او یو ودا سے فضا جوړ شوی چې اور باندې د پاکستان او اسلام نیکنامی کیږي. خدای دې وکړي چې دا هم دغه سے پرځه پات شي.
پاکستان اور اسلام کی نیکنامی میں سمجھتا ہوں ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ قائم رہے.
په پاکستان کې د سپکاوی قانون متنازع پات شوی دی. د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر یا وفاقی وزیر شهباز بٹی د وژنو بالکل برعکس دا ځل په دې هیواد کې مذهبي ګوندونو او خپل اولس هغه سی خبرګون ونه شودلې لکه په پخوا کې لیدل سوی وو. آیا د ملایانو او خلکو په سوچ کې څه بدلون راغلی او کڅنګه؟ د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای د سپکاوی د قانون په اړه په سوچ کې ورو ورو بدلون را روان دی.
دا چې راځنه مذهبي الکو له طرف نه د رمشا کیس کې هغه عمر رد عمل ښکارا نشو چې کوم د مخ کې ځنې کې سینو کې نه کوم طرف څخه ساتي شروع کا هغه بنیادی وجه دا ده چې ورو ورو خلق او خاص کر زموږ مذهبي علما په دې خبره باندې کوي چې کوئی نه رسالت قانون چې دا څومره په دې د دې سره غلط استعمالېږي. او دې مګه خبره ده چې په خپل د دې کې څونو چې څنګه دا مقدمات کې څومره خامخ شوي یا دغې تفصیلات چې څومره مخامخ کیږي لګیا دي، دا غې په رڼا کې هم خلک په دې خبره سوچ باندې مجبورې دي چې بعضې وخت کې دغه خبرې چې دي نو هغه غلط مقصد او ناوړه مقصد دپاره هم استعمالېږي.
خو د سیاسي چارو کارپو خادم حسین بیا د مذهبي اړکو په رویه کې د بدلون دوه وجه یادوي. د دې پهنا په ټولنیز میډیا لکه فیسبوک او ټویټر باندې د ځوان نسل له لوري د سپکاوي پر قانون د مذهبي الکو پر سوچ او کړنو راپورته شوی سوالونه لومړی وجه ده.
د مذهب په بنیاد جوړ شوی قانونونه د اغیر استعمال د مذهبي تفوع یا د مذهبي ګوندونو باندې ډېر سخت سوالونه راوچت شوی دي. د هغه ځوانانو تفکیر د لاسه د دې مطلب دا دی چې د روان نسل یا د نوي نسل یا د ځوان نسل په مازغو کې اغه سوالونه را برسر شوي دي، کوم سوالونه چې په اصل کې مذهبي اقتدار چیلنج کوي. د دې نه ډېر وی خطر دا راولړ شوې ده چې د مذهبي جماعتونو هغه قوت او اختیار کم چې بچي ځوانان په یو داسې د مذهبي سپکاوي په بنیاد یا د اشتعال په بنیاد سړکونو ته راوستل او هغه باندې ریلوي جلسې کولی او کله باندې ریلوي توان موږ د هغه اهلیت په کلار کلار کم شوي دي او کمیږي.
ډاکټر خادم حسین بل وجه دا یادوي چې په پاکستان کې سکیورټي اسټابلیشمنت ته احساس شوی چې مذهبي انتیا پسندي پاکستان په نړۍ کې یوازې کوي او بل دا چې نړیوالې ټولنې هم د مذهبي او روشن فکر خلکو ترمنځ یو مباحثه شروع کړي چې اوس یې نتیجه ورو ورو مخ ته راځي. خو ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په هیواد کې د اقلیتونو او ورسره د روشن فکر مسلمانانو پر ضد ستا یو خاص مذهبي انتها پسند سوچ یوازې په مذهبي حلقو کې نه بلکې ډېره مهمه دا ده چې د دې هیواد د اقتدار په سرچینو کې دا سوچ واړول سي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس کو سګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نیخ پني غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوریدونکو اوس د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ځوانانو د لوبو په اړه حال درکو. د خیبر جنسای اولمپک اسوسییشن د سیمې د فوټبال وتلې لوبډله خیبر گرین دغه لوبې د سیالیو لپاره جلال آباد ته لیږي. دا چې د خیبر گرین لوبغاړي افغانستان ته د تګ په اړه څه احساسات لري او دوی د دغه ټورنمنټ لپاره کومې ځانګړې تیاری نیولې دي، په سیمه کې زموږ خبریال پرې دا رپورټ چمتو کړی دی.
د خیبر اولمپک اسوسییشن د وینا تر مخه د خیبر گرین فوټبال لوبډله په ننګرهار جلال آباد کې د فوټبال په یو ټورنمنټ کې برخه اخلي. د خیبر گرین لوبغاړي وای چې دوی ورته ښه تیاری کړی دی او ډیر خوشاله دي چې افغانستان ته ځي. په جلال آباد کې په دې فوټبال ټورنمنټ کې د برخه اخیستو په حق لباندې د خیبر گرین فوټبال لوبډلې لوبغاړي مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریکوي.
نو محمد توفیق دجی، دا خو صرف ما پانا نه بلکې ټیم د ټولو خلکو لپاره، ټول جمهوریت خبر ایجنسی لپاره دا ډیره فخر خبره. مونږ په ډیر زیات خوشحالي چې افغانستان ته روان یو.
زمانو مصطفی افریدی، مونږ ان شاء الله افغانستان ته په دوره روان یو او جلال آباد کې ان شاء الله میچونه وي. مونږ ډیر خوشحالي ان شاء الله. مونږ ځان له بدون استاد خپل ټیم له خبر گرین لا ان شاء الله مونږ بهر لا شو، خامخا ته دوستیم جوړیږي او مونږ فوټبال سره شوق نورم پیدا وي.
جنید نوم دی، دا خو تیارې خو خیر ډیر خوش شروع کړه او ویډ کې
دا چې خیبر گرین فوټبال لوبډلې اوس پورې څه کارکردګي کړې ده، په دې حق لباندې د دغه لوبډلې کوچ اصغر خان پردی وای.
کم گورنر گول کپ هکې وشوړو په باجوړ کې، په هغه کې موږ وینر راغلو چې کم بی لیګ لپاره ټیم ته اغړه ځي آل پاکستان نه بی لیګ په سلسله کې. بل موږ افغانستان په هغه دوره باندې چې په خپل پرایویټ دوره باندې
د خیبر اولمپک اسوسییشن او دیداران وای چې دوی په جلال آباد کې کیدونکو د فوټبال سیالیو لپاره د خیبر گرین فوټبال لوبډلې سره پوره مالی مرسته کړې ده او امید ساتي چې خلو به پکې ترسره کړي. او دوی هڅه کوي چې په را روان وخت کې د افغانستان ځنې لوبډلو ته هم په خیبر ایجنسۍ کې په بیلابیلو لوبو ټورنمنټونو کې د شرکت بلنه ورکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چا
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا. بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه ورستای شي بي دي د شاولي استاد په غږ د ولسي سندره درته اوروم او په راروانه خبري غړای کې زه هارون بچا بیا هم له تاسو سره يم.
to me.